پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر ښایي د 2.5 میلیون او 3 میلیون ترمنځ وي. په تخار ولایت کې د جګړې له جزئیاتو به هم خبر شئ او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د پروان ولایت امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان چې طالبانو برمته نیولې ډېر ژر به راخوشي سي. جګړې وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 10 میلیونو زیات افغانان اغېزمن کړي دي. او په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټاکنو وروسته اوسنۍ پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مختوړي او له ټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسیون غړیو پرون په یو شمیر ولایتونو کې د رایې ورکونې په پروسه کې د خلکو د ګډون کچه اعلان کړه. په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه چې لا هم نه ده بشپړه سوې، د کمیسیون د یوه غړي مولانا محمد عبدالله له خوا د نورو کمیشنرانو په حضور کې رسنیو ته اعلان سوه. د ویل موږ تر اوسه پورې له یو شمېر مرکزونو 2,100,000 او 6,900 او 4,300 رایې رارسېدلې دي. ښاغلی عبدالله ویل چې ژر به د نورو مرکزونو پایلې هم دوی ته ورسېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې له 5,315 مرکزونو څخه 612 تړلې دي. تړلی وو. د افغانستان څلورم دور ولسمشریز ټاکنې د شنبې په ورځ وسوې، خو انتخاباتي څارونکو د خلکو ګډون نسبت تیرو ټاکنو ته کم بللی دی. د پروان ولایت امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته نیولي ډېر ژر راخوشي سي. دا خبر عمل پاسوال محفوظ ولیزاده نن ازادي راډیو ته وکړه. د ویل چې په پروان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څلور کارکوونکي د ټاکنو په لومړۍ ورځ طالبانو له شینوارو ولسوالۍ څخه تښتولي وو چې تر اوسه له هغوی سره دي. ښاغلي ولیزاده ویل چې دا څلور کسان د انتخاباتو تر پروسې پای ته رسېدو وروسته په داسې حال کې برمته نیول سوي چې د خپل کور پر لور روان وو. د زیاته کړه چې ټاکل سوې ده دغه کسان د سیمې د سپینژیرو په منځګړیتوب نن بیرته راخوشي سي. خو په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالقادر وهاب صافي وایي چې د دې کمیسیون 8 کارکوونکي، یو د انتخاباتي شکایاتو او 12 څارونکي نور طالبانو برمته کړي دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نسته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. جګړې وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 10 میلیونو زیات افغانان اغېزمن کړي دي. تیر کال افغانستان له نړۍ څخه 560 میلیونه ډالر بشري مرستې غوښتې وې چې یوازې 8.5% دې هېواد ته ورکړل سوې. په ټوله نړۍ کې بېوزلي هېوادونو د بشري مرستو په برخه کې له بډایه هېوادونو څخه 28.3 میلیارده ډالره مرستې غوښتې وې چې دا بېساری بلل کېږي. د بشري مرستو د نړیوال راپور له مخې تیر کال د نړیوالو مرستو په بودیجه کې د 12 میلیارده ډالرو کمښت ولیدل سو چې په نتیجه کې د نړۍ یوازې 1.5% اړتیاوې پوره سوې. خو اوس راپور وایي چې د بشري حقونو په برخه د بشري مرستو په برخه کې نړیوالې مرستې مخ پر زیاتېدو دي او ټاکل سوې ده شاوخوا 200 میلیونه کسانو ته به دا مرستې ورسیږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان یې د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې حملې په نتیجه کې نیولي دي. راپورونه وایي دغه حمله وړمه ورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې سوې ده. حوثي اغیانو یوه ویډیو هم خبره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغراول موټرونه مهمات بندیان او هغه مړې شي چې د سعودي د پاوځ درشي یې پتن دي. څو کسان چې په ویډیو کې خبرې کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیری معرفي کوي. بلخوا د حوثي اغیانو ویان یحیی سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل سوي دي. د سعودي عربستان چارواکو سمدلاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثي اغیانو پر وړاندې جګړه کوي. په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بے ځای سوي دي. او د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼې ګوڼې څخه ډک یوه کمپ کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکښې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدلو لږ تر لږه دوی پیښې سوي دي. اتن خبری آژانس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د مویرا په نوم دغه کمپ کې چې له ګڼې ګوڼې ډک دی، د شاوخوا درې زره کسانو لپاره جوړ سوی، خو اوس څلور برابره زیات پناه غوښتونکي ژوند پکښې کوي. ملګرو ملتونو دغه کمپ ته خیمې او کانتینرونه برابر کړي دي. د لسبوس شاروال ستراتیس کتلس د فرانسې خبري اژانس ته وویل دلته وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري او حکومت وایي د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د شمیر په اړه تازه معلومات ورکړي. د انتخاباتو اړوند نور موضوعات هم لرو په نورو راپورونو کې. په تخار کې سخته جګړه روانه ده. په دې ولایت کې روان امنیتي وضعیت څخه به مو خبر کړو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د 1990 کال د پارلماني انتخاباتو معترضې کاندیدانې د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د هغو غړو محکمه غواړي چې په درغلۍ تورن دي.
یو تعداد هغه درغلګر او جهالکارو وکیلانو په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهالکارو کمشنرانو د خلاصون هڅې کوي.
نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایا زما حق کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیمګړتیاو او ښېګڼو ته کتنه وکړو.
د بایومیټریک لست څومره نیمګړتیاوې درلودې او ضررونه درلودې په موږ اندازه باندې ښوارم درلود چې حداقل د پراخ پیمانې د تقلب مخه نیولې.
نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د شمیر په اړه تازه معلومات ورکړي دي. دوی اټکل کوي چې ښایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکوونکو شمیر د 2.5 او 3 میلیون خلکو ترمنځ وي. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی. بله پردیس، تازه معلومات څه دي؟
سلامونه تاسو ته. بله څنګه چې تاسو مخکې ورته یادوري وکړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دا مهاله پورې شاوخوا 2.3 یعنی 2.3 میلیونه چې 2.3 میلیونه داسې شمیر راتلی شي، نو کسانو تر دا مهاله پورې په ټاکنو کې ګډون کړی دی او رای کارولی دا خود دا ارقام چی دی دا ارقام دا تغییر پا حل کی دی دا تاکنو خپلواک کمیسون لو رئیس سر چی مونگا مرکت دلو دا نو دیوی چی حقا مراکیس چی پا دا افغانستان پا یوشمیر ولایتونه کی دا جگری او یوشمیر نور سنز لکبلا بند پاتی ویادا چی ور سر اڑی کنوانو اغا حد سدار وانه دا چی دی مراکیس سر اڑی که پیدا شی و بالاخره دا ارقام دا تغییر پا حل کی دی بلا موضوع چی دی دا بحث وار دا حق دا و چی نن رسمن پا دا تاکنو خپلواک کمیسون کی د بایومټریک اراو انتقال سرور ته هغه ډیټابیس چې دی جوړ کړی دغه پروسه رسمن پیل شو او دوی دا هم وایي چې نن به یو بل ډیټا سنټر چې دی لپاره دغه پروسې په هغه انتقال کې چټکوالی رامنځته شي نو دوی به دا رسمن رسنۍ پر وړاندې افتتاح کړي.
بله او پردیس صاحب دلته په کمیسیون کې هغه مهال چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او کمیشنرانو څرګندونې کولې د هغو اندېښنو په اړه دوی سره سوالونه مطرح شول کنه چې د دې ډیټا یا معلوماتو د انتقال په بهیر کې به آیا شفافیت وي او دغو اندېښنو ته دوی څه ځواب لري؟
بله هغه موارد د اندېښنې د اندېښنو موارد هم دلته شریک شول او دوی دا اندېښنې تقریبا تر ځای پورې دا اندېښنې د امنیتي ځواکونو له قوله د ډاډ وړ وبللې چې هغه مراکز چې رای پکې کارول شوی د هغې مراکز څخه د اساس موادو انتقال د ولسوالۍ مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته او د ولایتونو مرکزونو څخه په مسلسل ډول باندې دا د کابل مرکزي دفتر ته انتقالېږي نو امنیتي ځواکونو دوی ته ډاډ ورکړی. خو یو مورد چې ډېر د اندېښنې وړ و هغه دوی لپاره هغه دا و چې اوسمهال په یو شمېر ولایتونو کې جګړې پیل شوې دي لکه په تخار کې، همدارس په کندوز کې، بغلان کې. دغه ولایتونو یو ډول اندېښنې دوی ته راپورته کړي دي چې کنه که دا جګړه دوام وکړي نو شاید هغه حساس مواد چې لا تر اوسه پورې ترلاسه شوي نه دي دغه مواد بیا کوم بل بحران دلته رامنځته نه شي. نو دا اندېښنې دوی درلودې خو دوی بېرته په دې ورته وخت چې دا اندېښنې کوي اطمینان ورکوي چې موږ په پوره ټول هغه تیاریو سره د امنیتي ځواکونو سره د موادو د انتقال لپاره لازم برنامې او تدابیر نیولي دي.
بله او رسته پښتنه پردې صاحب چې د څارونکو نظرات پر دغه ټولې پروسې څومره دی ځکه چې له اوسه یو شمېر شکایتونه پیل شوي دي په دې اړه چې اندېښنې څرګندوي دغه د ټولو کاندیدانو تقریبا نظران خو په دې ټوله پروسه کې حاضر وو له دې وروسته کومه پروسه چې تر لاس لاندې ده په دې کې به د ناظرونو ونډه څومره وي دې ته دوی ځواب وویل؟
تر ځای پورې چې څنګه چې تاسو ته یادوري وکړله تېره ورځ هم د ټاکنو شکایتونو کمیسون یو خبري کانفرنس درلود چې په هغې کې د تقریبا د شاوخوا 2500 شکایتونو د ثبتېدو خبر ورکړ. په ورته وخت کې همدارس کمیسون هم وایي چې تر 100,000 په شاوخوا کې ناظرین بهرني او کورني به ناظرین په دې پروسه باندې نظارت کوي. دلته یو بل مورد چې بل بحث وړ دی هغه دا دی چې ناظرین یعنی د خصوصا د نوماندانو ناظرین او ورسره نړیوال ناظرین دقه په دقه یعنی شیبه په شیبه باندې دغه پروسه لنږدې دې پروسې څارنه کوي. هغه مراکز چې دلته هغه مواد چې دلته رسیدلې د پروسس په حل کې یا ډیټابیس ته انتقالېږي دوی دې موادو نه نظارت کوي او خپلو بیرته خپلو نوماندانو ته یا بیرته خپلو اداراتو ته دې نظارت هغه ارزونه وړاندې کوي. په ټوله کې د کمیسیون ډاډ همدا و چې نظارت د لپاره پوره فضا برابر ده. هر څوک چې د نظارت یا د شکایت حق لري هغه د لپاره کمانیت نشته دوی کولی شي خپل شکایت یا نظارت دلته ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردې سوچ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر څخه د انتخاباتو په بهیر کې د رای ورکونکو د شمیر جزئیات چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن خبریالانو ته وړاندې کړ د جزئیات وړاندې کول په عین حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتو په بهیر کې د خلکو د پیکه ګډون له کبله پر دې پروسه نیوکې کوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي انتخاباتي کمیسیونونو سره یې له دې مخکې خپلې اندېښنې په دې تړاو شریکې کړي دي خو وایي چې عمل نه دی پرې شوی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل په سټوډیو کې فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه را سره ده. فیروزه
تاکل سب مننه په انتخابات د څار یو شمیر بنسټونه سره لدی چې سګنی انتخابات خبولی خوای چې د ناسم مدیریت لامل د خلکو ګډون کم رنګو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وای لوړاندې د انتخاباتو د پروسې په اړه اندیښنې شریکې کړې وي خو جدي نه دي نیول شوې. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وای
موږ په کراتو مراتو ویل چې که کمپاین سره نشي خلک ګډون کمیږي موږ ویلو چې که د ښځو په اړه باندې دغه پرېکړه په وخت باندې ونه نیول سي او دغه لپاره خلک سره کار ونه کړي ښځو ګډون کمیږي. موږ دا ویلو چې د نامنې لپاره که خلکو لپاره تاسو باور ورده کوي مخکې له مخکې نه او دغه اعتماد ونه کړي چې د چاپېریال د ټاکنو کاملا خوندي ده د خلکو ګډون باندې تاثیر کوي. موږ دا ویلو چې ډېری کوونکي لس باید اصلاح شي له خلکو سره شریک شي دستګاه به مشکل چې سم مدیریت شي نو که دغه نعمت سوی په یقین سره چې نن د اوسني وضعیت نه په ډېر یو ښه وضعیت کې وو.
د سر د افغانستان د آزاد څار مؤسسه بیا وایي چې اټکل کوي په دې ټاکنو کې تر 3 میلیونه اضافه خلکو ګډون نه وکړای. د دغه مؤسسې مشر مبین الله ایماق وویل
خوب این بار نسبت به انتخابات گذشته که
دای وایي دا ځل د پارلماني ټاکنو په پرتله د خلکو ګډون کم وو موږ توقع نه لرو چې دا شمیر تر 3 میلیونه د اضافه شي ځکه دا شمیر په تناقض کې دی. تقریبا د څه کم 3000 مرکزونو رای ډېری کم اعلان کړي اوس بیا نور مرکزونه دا نشي کولای چې دومره شمیر اعلان کړي چې دغه پروسې ته مشروعیت ورکړل شي. نامنه په یو شمېر مرکزونو کې د رای ورکوونکو په نوملړ کې د نومونو نشتوالی بایومیټریک سیستم کې ځینې ستونزې د ښځو د عکسونو اخیستل له ولسمشریزو انتخاباتو سره هممهاله د ولایتي شورا د ټاکنو نه کېدل هغه لاملونه دي چې د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو سره په پرتله د 2019 کال انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کمرنګوالي په اړه بلل کیږي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون به وایي چې دا ځل له دې پروسې په سمه توګه مدیریت شوی او تر دې دمه د حساب شویو رایو له مخې 2 میلیونه خلکو رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل
د ټولو هغو مراکزو څخه چې په هغې کې ټاکنې ترسره کېدلې چې 5303 مرکزونه وو د هغې جملې څخه د 3386 مرکزونو څخه چې هغه 1609 محلونه کېږي 2,196,403 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی.
په انتخاباتو د څار بنسټونه او عام خلک ټینګار کوي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دې رښتینې شمېرې له خلکو سره شریک کړي او د خلکو هر رایه دې باید حساب شي. بلې تکل صاحب
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو البته د دې راپور له نمخ کې تاسو واوریدل قدرمن اوریدونکو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن اعلان وکړ چې څه باندې 2 میلیونه رای تر اوسه پورې را رسیدلې دي او دوی اټکل کوي چې ښایي د 2.5 او 3 میلیونه ترمنځ نور د مجموع د رای ورکوونکو شمیر د 2.5 او 3 میلیونه ترمنځ وي. البته دا په دې دلیل دی چې تقریبا د 200 مرکزونو د رایو نتایج تر اوسه پورې یا د رایو شمیر تر اوسه پورې مرکز ته نه دی را رسیدلی. نو په طبیعي ډول لکه څنګه چې د دې فیروزی عزیزی په راپور کې مو د یو نظر یا کارپو دغه خبرې واورېدې چې هغه وایي چې د انتخاباتو نه 3 میلیونه زیاتې رایې نو هغه ادعا تر اوسه پورې هیڅ هم نه ده کړې چې له 3 میلیونه زیاتې دي دا رایې، بلکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې تر اوسه پورې 2.1 دي که څومره در رسیدلې دي او د اټکل له مخې کېدای شي چې د 200 مرکزونو د رایو له رسیدو وروسته دا شمیره د 2.5 میلیون او 3 میلیون ترمنځ وي نه له 3 میلیونه نه اضافه. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به هم نور موضوعات لرو خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ.
د اوبو برېښنا وزارت وایي کاپیسا کې له جبل السراج تر ګلبهاره د 200 شل کیلو ولټ برېښنا د مزي د لیک پروژه او تر خوای له ګلبهاره تر احمد بیک تپی د 110 کیلو ولټ برېښنا د مزي د لیک پروژې چارې په بشپړی دودي. یاد وزارت په یو خبره کړي خبر پانه کې لیکلي د سره په خوا کې به یاد ولایت کې د برېښنا یو سب سټېشن هم جوړ شي. سرچینې زیاتوي پر دې پروژې نږدې 15.5 میلیون ډالر لګښت راځي او په عمل کې دوسر به سلويغ زره کورنۍ د برېښنا په وسیله روښانه شي. اوبو برېښنا وزارت ویلي ډیر ژر دا پروژه عملی او ګټنې ته وسپارل شي. هلمند کې د امونو د وونو نمایشي بڼ جوړیږي. د هلمند د کرنې او بلګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د امونو د وونو د ترویج په پار هلې ځلې کوي او د امونو د نمایشي بڼ جوړولو په موخه یې 300 نیالګي د روزنې په موخه نه حل کړي دي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وایي هلمند د کرنې او پڼوالۍ لپاره مناسب هوا، پریمانه اوبه او ښه خاوره لري. په همدې اساس د کرنې اداره په پام کې لري چې د امونو د وونو د تکثیر او ترویج په پار د امونو نمایشي بڼ جوړ کړي. د ښاغلي الکو په خبره د هلمند د کرنې ریاست د انار باغ نیالګي روزلو په کوریا کې دا مهال د امونو 300 نیالګي تر روزنې لاندې دي چې خواده هم کړې ده. سرچینه زیاتوي د دیوونو د نیالګیو نمایشي بڼ کې به بزګرو ته عملي او نظري روزنه ورکړل شي څو نور پڼوال ترې زده کړه وکړي او وهڅیږي چې راتلونکي کې د امونو بڼونو ته پراختیا ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 21 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
امید زهیرمل وچې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم سره اوسئ. خداشي به ورزو یوې بلې موضوع ته. د 1999 کال د پارلماني انتخاباتو یو شمیر معترض کاندیدان غواړي چې د انتخاباتو د پخوانی کمیسیون د هغو غړو باید عادلانه محاکمه وشي چې په درغلۍ تورنې دي. د انتخاباتو د پخوانی کمیسیون یو زیات شمیر غړي همدا شیبه په توقیف کې دي، ځکه چې د دوی د محاکمې پروسه روانه ده. خو د شیبه د تفصیل لپاره ناجیه ساپۍ د کابل له سټډیو سره درته وبوي چې په داسې حال کې چې یو زیات شمیر د پخوانی کمیسیون غړي په توقیف کې دي او محاکمه هم روانه ده، د معترض کاندیدان نور څه غواړي؟ بله
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دوی نن یو خبری کانفرنس یې درلود. په دغه خبری کانفرنس کې دوی ویل چې یو شمېر وکیلان هڅه کوي څو هغه کمیشنران له بنده خوشي کړي چې د ولسونو اعتبار ته زیان رسولی. دوی نن د یو خبری کانفرنس پر مهال له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه وکړه څو د کمیسیون پخوانی غړي البته له بنده خوشي نه کړي. د هلمند یوې معترضې نوماندې نجیبې فایز د دغې ډلې د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
یو تعداد هغه درغلګر او جهلکارو وکیلانو چې د دغو ملي خاینینو په واسطه پارلمان ته لاره پیدا کړې دي، په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهلکارو کمیشنرانو د خلاصون هڅې کوي. موږ له یوې خوا د دوی هلې ځلې د عدلي او قضایي ارګانونو د ملي باور او اعتبار په وړاندې د زیانمن کېدو هڅې بولو، او له بلې خوا د مجرمینو حمایت او دفاع پر متقلبو وکیلانو د جال او تقلب باندې باورمندي ډېریږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل کې یوې لومړنۍ محکمې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پخوانیو مشرانو په ګډون لس پخواني غړي په 15 کاله بند محکوم کړي. په دوی کې د ټاکنو د کمیسیون پخوانی مشر عبدالبدی سیات او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی هم شامل دي. د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې مشر شیراقا منیب ویلی چې دغو کمیشنرانو له خپلې دندې څخه ناوړه ګټه اخیستې او د کونړ ولایت د ولسی جرګې د پایلو پاڼې تغییر او تبدیل کړي دي. خغلی منیب همدارنګه ویلی چې دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده او دوی کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د تلی په 20 او 28 نیټه وشوې پایلې شاوخوا 4 میاشتې وځنډېدې او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو لرې او پر ځای نوي کمیشنران او انتخاباتي کمیسیون
مننه. ناجیه ساپۍ وچې د کابل سټوډیو نه د یو شمیر ښځینه معترضو کاندیدانو څرګندونې راته بیانولې. دا د 1999 کال د پارلماني انتخاباتو معترضې کاندیدانې دي چې غواړي د پخواني کمیسیون هغه غړي په عادلانه ډول محاکمه شي چې په درغلۍ تورن دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم یو ځل بیا د کابل استودیو ته ورځو. راپورونه وایي چې د تخار ولایت په ځینو سیمو کې سخته جګړه روانه ده. حتی په ځینو کې راپورونو کې ویل کیږي چې جګړه د تخار مرکز تالقان ښار ته هم غځېدلې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه د تفصیل لپاره د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. اکرام صاحب، څه مو اورېدلي؟ دقیق معلومات د تخار د جګړې په اړه څه دي؟
د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د تخار ولایت حالات چې دی په کنټرول کې دی. سیمې ته تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي دي، او هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د تالقانو ښار د تخار مرکز تر محاصرې لاندې دی. وړاندې داسې راپورونه ورکول شوي چې د تخار په بېلابېلو ولسوالیو کې جګړې روانې دي، او حتی دا هم ویل کېدل چې د تخار مرکز تالقان ښار تر محاصرې لاندې دی. خو کورنۍ چارو وزارت دغلته د حالات د کنټرول خبره کوي. بل مسله تکل صاحب، چې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ته ویلي وو چې په یو هوایي حمله کې په دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلي دي، وسلوال مخالفین البته. اوس داسې ویل کیږي چې دغه 12 کسان دولت پلوي محلي وسلوالو چې په یو پوسته کې اوسېدل او هوایي حمله پېښه وی ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ان فواد امان اسوشي بي وړاندې ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي، ترڅو معلومه کړي چې دغه وجل شوی کسان دولت پلو ځواکونه وو او کنه وسلوال مخالفین. نو په ټوله کې د تخار د وضعیت په اړه دوی ډاډ ورکوي، خو له سیمې نه چې کوم راپورونه موجود دي هغه دا دي چې حالات ډیر ښه نه دي. ځای ځای جنگ او جګړې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې شته. د وروستي اپډیټ لپاره به په نورو خبرونو کې خامخا اوریدونکو ته معلومات ورکوو چې په سیمه کې حالات څنګه دي. بلې تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب. قدر من اوریدونکو، د تخار ولایت په یو شمېر سیمو کې او حتی د تخار مرکز تالقان ښار ته نږدې سیمو کې د جګړو په اړه جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو د مخکتنې لپاره یو ځل بیا اکرام الله اکرام را سره دی.
سرخط ورسپانې لیکلی دی چې نوماندان دی د ولس ارادې ته درناوی وکړي. د دې ورسپانې په سرمقاله کې راغلی دی چې تیرو تجربو ته په کتو داسې اندېښنې را پیدا شوې چې شاید یو شمېر نوماندان د پایلو له اعلان وروسته د خلکو رایو ته درنښت ونه کړي او هیواد د کړکېچ خوا ته بوزي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغانان دا وار تمه لري چې په رایو به یې معامله نه کیږي او ټول اړخونه به د ټاکنو پایلې ومني. سرمقاله لیکونکي لیکي ملګرو ملتونو په کابل کې یو شمېر سفارتونو هم د ټاکنو د پایلو د منلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید ټول اړخونه د غیر رسمي بریا نارې ونه وهي. د سرمقاله لیکوال لیکلي دي چې د دوی د معلوماتو په اساس د ولسمشرۍ ټاکنې د تیر خلاف منظمې او رڼې ترسره شوې. ملي ارمان ورسپانې بیا د انتخاباتي کمیسیونونو له مسؤلینو غوښتنه کړې چې د ټاکنو په اړه شویو شکایتونو ته سمه رسیدنه وکړي او پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا کړي. وړاندې په سرمقاله کې له ټولو نوماندانو غوښتنه شوې چې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلې بریا غیر رسمي خبرونه نه نشروي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې پریږدي چې ګټونکي او بایلونکي معلوم کړي. دنیا ورسپانې بیا د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو له قوله لیکلي دي چې په ټاکنو کې د خلکو کمرنګه حضور او تخنیکي او امنیتي ستونزو د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې راوستی دی. وړاندې په دې ځانګړي مطلب کې د نوماندانو د شورا له قوله راغلي دي چې له ټاکنو مخکې د څو میاشتو لپاره د ټاکنو د ځنډېدو غوښتنې مطرح کړې وي چې نه یوازې د ټاکنو کمیسیون د دغه پروسې د ترسره کېدو ظرفیت نه لري، بلکې امنیتي شرایط هم آماده نه دي، خو کمیسیون د دوی خبره ونه منله. د هشت صوب ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دي چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان، ټاکنیز ټیمونه او مینهوالي باید اخلاقي اصول او قوانینو ته درناوی وکړي. د سر مقالې لیکوال لیکي، د قانون پر اساس یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنیو او وروستیو پایلو د اعلان صلاحیت لري، نو هیڅ بل مرجع باید په تخمینی یا خیالي توګه پایلې اعلان نه کړي. ورځپاڼه وایي، د ټاکنیزو ټیمونو نوماندان باید د بریا په اعلانولو سره له اوسه خلکو ته ابهام او اندېښنه رامنځته نه کړي. نوماندان او مینهوالي باید د درغلیو په اړه بې ځایه ادعاوې ونه کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې د رڼو او بریالیو ټاکنو پایلې هم باید مثبتې وي. وړاندې په سر مقاله کې د ټاکنو له کمیسیون غوښتنه شوې چې له ژمنې سره سم باید د روان کال د عقرب یا تلې د میاشتې په شپږمه نیټه وروستۍ پایلې اعلان او نوی ولسمشر معرفي کړي.
د غرمنۍ خبری مجلې وروستۍ شیبې د قدرمنو اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې په څو شیبو کې د انتخاباتو اړوند ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبرېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټاکنو وروسته اوسنی پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخته وړي او له ټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د پروان ولایت د امنیه قومندان وایي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته نیولي ډېر ژر راخوشي سي. جګړې، وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 100 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. په یمن کې حوثی یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي، او د یونان په د لسبوس ټاپو له ګڼې ګوڼې ډک یو کمپ کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه دوه پیښې شوې دي.
د ساده رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو شیبه وروسته زمرای زما حق اونیس پروگرام راندی کیږي، خو له مخ کې ستاسو یو شمیر پیغامونه چې د اس ام اس 813 په شمیره مو ازادي رادیو ته را استولې دي زیله اوریدونکو سره شریکوم. محمد عبد العزيز غالب د هلمند ولایت لمرج ولسوالۍ نلی کې انتخابات خدای دې تر سره شول، موږ د یو ولسمشر په انتظار یو چې په هیواد کې جنگ او جګړه پای ته ورسوي. عبدالله رهنما لهلمند ولایت نلی کی که د افغانستان د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان سي، نو کیدای سي چې د سولې خبرې بیا پیل شي او نتیجه ورکړي. او محمد عبدالعزیز غالب په یو بل سمس کې لیکلي چې د ولسمشر درک باید ژر تر ژره معلوم شي لکه د نورو هیوادونو په څیر. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو د اونیز پروګرام زما رایه زما حق د اوریدو ترابولم چې په دې پروګرام کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیمګړتیاو او ښېګڼو په اړه بحث شوی دی. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زم حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د انتخاباتو د ترسره کیتلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د میزان په شپږمه خلکو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ګډون وکړ. دا چې انتخابات څنګه وسول، د خلکو د ګډون کچه څه ډول و، آیا درغلي ورکی سوي، او یو شمیر نور لاملونه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید او همایرا صاحب سره مطرح کړي. دا چې په بحث کې مسره ګډونو کړي رضا تمنا رشید صاحب، کډ انتخاباتو په اړه باندې عمومي نظر ورکړي، څه ډول انتخابات؟
ډېر مننه سلامونه تاسو ته صاحب صاحب او د رادیو محترم او اوریدونکو ته. بیر شک د افغانستان خلکو توقعات زیات وو چې د ولسمشرۍ ټاکنې دي، خلکو په دې کې پراخ ګډون ولري. په عین حال کې ویره هم موجوده وه چې کېدای شي امنیتي ګواښونه او تعداد په دې ساتو کې اوسیږي چې پروسه په ډېر حالات کې سبوتاش کړي. په درېیم قدم کې د تقلبات لپاره هم یعنې داسې انګېرنه کېدله چې کېدای شي کاندیدان ډېر تقلب وکړي او په یو ډول د ډولونو دوی خپل بریا د تقلل طریق نه تضمین کړي.
د خزو لپاره انګیرنه دا و چې هغه فیصله چې کمیسیون کړی و چې عکسونه جبري شي دته مووا چې د هغوی ګډون کم وي نو او دا هم تمه کېدله چې بایومیټریک په ښه ډول کار وکړي او دغه د رکوونکو نوملار کومې ستونزې ونه لري. نو دې ته په کتو سره معلومه مسله چې کمیسیون کوم باور چې خلکو ورکړی و د نوملار په اړه باندې د بایومیټریک د دستګاه د کارونې په اړه باندې چې دوی به کومې ستونزې سره مخامخ کېږي هغه باور متاسفانه چې له ستونزو سره مخامخ سو. خلکو په ډېرو حالاتو کې له خپل حق څخه محروم سول، رایه ورنه کړله، یا په لس کې نوم نه و، یا په دستګاه کې نوم نه و، یا په هماغه مرکز کې چې 2013 کال کې دوی نوملیکنه کړې وه او رایه کارولې وه هلته بیخي هغه حسي و او د دزګانه دا یو جدي سونځه واج او جدي نیمګړتیا واج چې کمیسیون خوانه پیښه سره او بغیت به ځواب وایي. حتی د خلکو په وړاندې مسول دي چې غوی له خپل حق څخه محروم
او د ګډون د سرنګوالي په اړه راته وایي چې ګډون نه تاسو قانی
ګډون دلته سو موضوعات چې باید لپام ونو غرزو. لومړی خدای چې نه اشاره شپږ میلیونه چې کمیسیون همیشه ویل چې دا خلکو نوملیکنه کړې ده، موږ یادونه کوله چې دا یو حقیقي رقم نه ده. حتی د رای پاڼو چاپ اړه باندې موږ سره خبرې وکړه چې دا یولس میلیونه رای پاڼو چاپ کړي، دا یو اضافي بار د اقتصادي چې ملک باندې راځي او تقلب لپاره کړي زمینه مساعده کړي. نو د موږ هڅه دا و چې کېدای شي د 3-4 میلیونه په شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې وي او له دې څخه نوملیکنه به زیات نه وي. نو دا چې پرون ګډون کم و دا د اندېښنې وړ ده. ولې دلیل
د نارینه ګډون کم و که د ښځینه
د دواړه کم و؟ د دواړه کم و دلیل څه ده؟ اول دلیل دا ده چې د ولایتي شوراګانو کاندیدان د ولایتي شوراګانو ټاکنې چې کمیسیون ترې انصراف وکړ په موږ وخت کې متاثر چې کېدای شي د په ګډون باندې بد تاثیر وکړي. په ولایت کې چې کوم کاندید د ولایتي شورا د ولسي جرګې د هغه کمپاین کوي هغه د ولسمشرۍ کاندید نشي کولای. په تیرو کې همیشه ولسمشرۍ ټاکنې سره به د ولایتي شورا ټاکنې وي یا د ولسي جرګې ټاکنې وي، نو هغه ډېر موثر وي چې خلکو ګډون پکې زیات شي
او د باور موضوع مرشید صاحب بلته
راځم. نو دا یو دوم د کاندیدانو کمپاینونه موثر نه وو. دوی چې کمپاینونه کول په هغه وخت کې په یو بل باندې تورونه لګول او د یو بل سپکاوی یې کوو په مناظرو کې دوی برخه وانه خیستله، نو هماغه و چې خلکو ته برنامه واضح نه سوله.
اغلی ساقب صاحب مخکې رشید صاحب یادونه وکړه و د خلکو ګډون کې کم و، په ځانګړې توګه چې کوم راپورونه موږ ترلاسه کړي دي راپورونه خپاره شوي د ښځو ګډون کم و، ستونزه چیرته وه؟
په نظر ما عرض ادب احترام دارم خدمت رشید صاحب و شنوندگان گرامی. ما فکر میکنم نسبت به گرچه انتخابات و روند دموکراسی در افغانستان بسیار جوان و نوپای هست، ولی امسال متاسفانه این دوره نسبت به دوره های گذشته اشتراک زنان بسیار کمتر بود. حداقل شما چون خودم به حیث ناظر چندین سایت من نظارت کردیم در شهر نو قلای فتلا که مرکز مردم روشنفکر است در افغانستان، یکی از مرکز مردم روشنفکر است، اما متاسفانه من خیلی اشتراک زنان کمتر دیدم.
یعنی تو وای چې په کابل کې تخپل تللی الته د کتلې د خلکو په دنګړې توګه د ښځو ګډون کم او په اطراف کې خو بیخي زیات کمی، لامل یې څه کې ویني؟
به باور ما چند گپ هست. یکی بحث انتخابات بسیار شتاب زده، همیشه بحث انتخابات شتاب زده روی دست گرفته میشه از روی حکومت، یک بحث. آگاهی دهی بر مردم کمتر صورت میگیره. یکی از بحثایی که در حوزه زنان بسیار چالش برانگیز بود بحث عکس گرفتن زنان بود. این بحث را کمیسیون کمتر بر او پرداخته، به خاطر از اینکه وقتی که زنان تذکره میگیرن عکس میگیرن، وقتی که زنان پاسپورت میگیرن عکس میگیرن، وقتی حج میرن عکس میگیرن، کمیسیون باید برنامه آگاهی زیادی را می داشت که زنها از شما عکس می گیرند، مردانی نیستن که از شما عکس بگیرند و مردم با آماده می کرد و زنان را آماده می کرد. بله بله، و زنان را آماده می کرد بر عکس گرفتن. این یک مبحث است که کمتر آگاهی داده شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در این رابطه. و بحث دیگه باورمندی زنان هست. عدم باورمندی زنان به پروسه انتخابات هست. شما دیدین در انتخابات گذشته متاسفانه از رأی زنان بسیار استفاده ابزاری صورت گرفت، ولی در عمل شما مشاهده کردین به زنانی که رأی دادن کمتر به خواسته های خودشان رسیدن. عدم باورمندی به کمیسیون باعث شده که کمتر زنان اشتراک بکنن و کمتر بخواین که از حق حقوق سیاسیشون که همون رای دادن است استفاده بکنن.
دتاس معلومات خیده شده دی برخه که سایه لری معلومات لری راپورونه دی په ټوله کې څومره خلکو ګډون کړی په انتخاباتو کې؟
تروس پر مخکې له وخت ده چې سایه په دې اړه قضاوت وکړي.
قسمی پایله خو به تاسو سره ای،
یعنی د سه حد سیو خو په تخمین ډول باندې شاید 2 میلیون په شاوخوا کې خلکو ګډون کړی وي، څه کم یا څه زیات، اما هغه 3 میلیون یا 3 میلیون ګډون چې موږ توقع درلود هغه به نه وي پکې.
او د نه ګډون لاملونه مخې مو یادونه وکړه ته بحث قطع کړئ که در راته تشریح کړي.
یو د ولایتي شوکانو د کاندیدانو نه شتون په دوم قدم کې د خلکو بې باوري په پروسې باندې په عین حال کې په انتخاباتو باندې یو ذهنیت چې جوړ شوی ده چې والا هر څوک مخکې له مخکې ټاکل شوی ده یا بهرنیان ټاکلی ده یا بالاخره په تقلب په دغه مسله ټاکل شوی ده د هم د خلکو په منځ کې یو بې اعتباري لپاره زمینه مساعده کړې وه. درېیم امنیتي ګواښونه وو او د ښځو لپاره مشخصا همدغه د عکس اجباري کول او په ښځینه محلاتو کې په ځینو ښځینه محلاتو کې د ښځینه کارکوونکو نه شتون دا د سبب ګرځي چې د دوی ګډون کم شي.
او تاسې باوري چې په خپل وخت به دا پایلې اعلان کړي؟
فکر کوم چې په لومړي سر کې ستونزه نه وه، ولې دا چې کمیسیون پرون پریکړه وکړه، دوه پریکړې وکړه. یوه پریکړه دا وه چې که چیرته یو چا نوم په دستګاه کې نه وي، په لس کې وي، هغه ته نیم فرصت ورکول ورکړل شي، یا معکوس دی که په دستګاه کې نوم وي په لس کې نوم هم فرصت اول یو شی ذکر شي، یا په بعضې حالات کې چې په دواړه کې نوم نه وي اما په مغج کې سټیکر کې ذکر شوي چې دلته نوملیکنه کړې ده. نو دا د کمیسیون لپاره یو ځانګړی کیس و، ځکه چې کېدای شي ډېر معلومات هغه سروسره وصل نه شي. دوی باید هغه وڅېړي. فار مثال فکر وکړي چې یو لک نفر په همدغه سلسله باندې رضی رای ورکوي، دا یو لک نفر باید وڅېړي چې دا واقعا په لس کې نوم شته که نه شته، ولې لرې سوي دي. او که دا ونه شي بیا د کاندیدان په یو ډول د ډولونو پروسې باندې بیا نیوکه کوي او پوښتنه لاندې راولي.
تاسو خو د څار بنسټ په توګه باندې ناظرین په ولایتونو کې لرئ، د تاسې معلومات څه ښیي د درغلۍ کچه تر کومه حده پورې وه؟
درغلۍ ارقام ته په کتو سره ته چې هڅ کوس یعنی درغلۍ په لوی پیمانه نه دي سوي. د موږ همکارانو ځین راپورونه راکړي دي چې فرض مثال چیرته فشار و خلکو باندې، چیرته مثلا ډار و ویره چوانه و مسله کسانو لیدل کېدل و، دا داسې ستونزې وي. اما دا چې مرکزونو کې محلاتو کې څه پېښ شوي دغه چې به د جدي تقلبونو راپور
مکړي، یعنی مدیریت کوي که د بایومټریک سیستم لامل
د بایومټریک لس څومره نیمګړتیاوې درلود، یوازې ضررونه درلود، په موږ اندازه باندې ښه والی درلود چې حداقل د پراخه پیمانې د تقلب مخه نیولې وه.
هغه صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه ځینې مرکزونو ته ولاړم هلته مې ولیدل، تاسو خو د درغلۍ داسې کوم ثبوت او شواهد تر سترګو نه
شوه؟ ما مشخصا ندیدم کدام مسالې را که بحث تقلب درو باشه، ولی ما در سایت های قلایفت الله و شورنو در یکی از سایت هایشان من ندیدم که کسی از کمیسیون شکایت انتخاباتی باشه. عملا نبود کسی در اوجه، شاید آمده باشه و رفته باشه، بر ما هیچ اطلاعات ندادن، گفتن ما نمیفهمیم دیگه بس. ولی من مشاهده نکردم که کدام بحث تقلبی را در هیچ کدام از سایت ها.
رشید صاحب، یو د مواد و د انتقال مسئله و بیرته در انتقال مسئله ده، په دې برخه کې تاسو اندېښنه څه دي؟ یعنی مواد په سمه توګه بیرته انتقال سی کلته به لاسوهنه کې وویل سیم؟
په مواد کې نور د لاسوهنه هغه امکانات ډېر مساعد نه دي. یو خو د پایلو فورمې دي، هغه لکه په خوغه یو دوه کاپي نه دي چې موږ وایو چې محدوده وي، تقریبا اته کاپي دار شي چې هم صندوق یا اچول کېږي، هم په محافظتي کڅوړه کابل ته رالېږل کېږي، هم د خپل بایومټریک دستګاه کې عکس اخیستل شوی ده او کابل ته رالېږل شوی ده، هم نوماندان او ناظرینو لاسرسي. اوس موږ ته هم یو شمېر راغلي دي. نوماندان خصوصا دوه مطرح ټیمونه چې د ولسمشر ټیم ده دولت جوړونکی او د ډاکټر عبدالله اجرایي رئیس د ثبات هم پلنې ټیم ده، نو دوی تقریبا دغه په دی پایل فورمو باندې حاکمیت لري. دوی ډېر ناظرین درلوده، هر یو د 10,000 شاخه کې سارون کې درلوده. نو دا دغه جال او د تصویر او د فورمو جوړول یا په کې د چا رای زیاتول د چا کمول د دې تر حد پر مخه ډاپ کړی ده.
دا سوال کیږي چې جنبا میټیک د سګاوی ورکه سوي دي، تاسو په اړه معلومات لرئ؟
تر اوسه موږ ته خوده چې کوم راپور نه درغله چې با میټیک د سګاوی ورکه سوي دي، خو وګوره چې موږ معلومات بشپړ شي به شته تاسو شریک.
اکل د معلومات ورکړي د با میټیک د سګاوی څنګه سرور ته انتقالیږي آنلاین په شکل باندې کدو خپل راځي دلته وصل کړي بیا د معلومات ډیټا سرور ته داخليږي؟
هغه په لومړي سر کې آنلاین او افلاین دوه وي، چې مثلا انټرنیټ وي آنلاین چې انټرنیټ وي افلاین وي، هغه دغه ستونزې چې ولاده کې به هکر یا هغه د سایبري حملو امکانات وي یا څوک کې مداخله ونه کړي، بیا فیصله هم داسې کمیسیون خونه سوی ده چې هغه به افلاین وي. یعنې دستګاه ټول به کابل ته راوړل کېږي، هغه سرور سره به وصل کېږي، سرور کې به د معلومات ټول انتقال کېږي، نو هغه تکراري او نه تکراري او د سیرې او د ګوتو مسله به معلوموي او بالاخره کچې ته پیخیږي حکومت حال کې حکومت مرکز کوملات کې هغه به ناظرین په حضور کې تر سړی لانی ول کی
هغه صاحب موږ تاسو په انتخاباته لیدل چې ځین انتخابات توګه سره ته ورسېدل خو کله چې بیا مسائل مرکزی کمیسیون ته راغلل هلته ستونزې رامنځته شولې په میاستو میاستو د نتایج وځنډېدل هلته د غلي ادعاوې وسولې د تاسو اندېښنه چیرته ده چې بیا هم پخوانی حالت تکرار شي که د نوي بایومیټریک سیستم زر پایل اعلان کړي
البته امیدوار هستم چون که داشتین سب صحبت کردن خیلی چیزای ارقام و آماری را که کمیسیون داده واقعیت نداره امیدوار هستم که بتونیم تنها هم رای های بایومتریک ما حساب بکنیم به خاطر از اینکه اگر ما غیر از رای بایومتریک حساب بکنیم خیلی بحث های دیگر تقلبات دیگر روی کار خواهد آمد و امیدوار هستم که فعلا پیش از وقت هست ما میخواستم به سوال قبلی هم بگم که یکی از بحث هایی که ما داشتم از ولایت پکتیکا و پکتیا از گزارشگرای ما در اونجا بودن بحثشان این بود که نبود کارمندان همچنان که رشید صاحب مشاره کرد نبود کارمندان زن باعث شده که حضور زنان کمتر شد و این بحث نوی نیست من خوب بیاد دارم در مناظری که وقت آقای نورستانی مسئولیت کمیسیون داشت یکی از بحث های مهمی بود که چرا کارمندان زن را استخدام نمیکنه کمیسیون و بحث اونا سنتی بودن جامعه بود در صورتی که عملا نهادهای جامعه مدنی اونجا کارمند زن دارن هنوز هم همین مشکل هست این میتونه یک نمونه باشه از اینکه کمیسیون متاسفانه به صورت سیستماتیک نمیخواد مشکلات برطرف بکنه من میگم در توانش نیست نمیخواد به خاطر از اینکه نشان است این میتونه یک راهی را باز کنه برای تقلب و انتخابات مهندسی شده و بحث ما ضعف مدیریتی خود کمیسیون هست که کمیسیون بعد از گذشت حداقل 4 دوره اگر اشتباه نکنم جناب آقای رشید بعد از گذشت 4 دوره هنوز هم همون اشتباهات قبلی را تکرار میکنه چیزی که اضافه شده بحث بایومتریک هست امیدوار هستم که این حداقل ما را بتونه در دفعات بعدی و دوره های بعدی به سوی شفاف شدن پیش ببره
رشید صاحب مدیریت پاره باندې دیدونه کړې زوف موجود تاسو معلومات څخه تیر انتخاباتونو دغه انتخاباتو مدیریت پیوړی نو
نسبت ته دور ته مدیریت خو سای انصافان د خبرو کې اما تخنیکی عملیاتي کمختونه په کلګل کېدل دا چې لسته اسلامه سو دا چې د زغای بایومټریک کوم باور دی خپل کړی په غو شکل کارونه کې زه تاسو ته حتی سو مثال د کولای سم په دې غره کې موږ سارون کې راپور کړ په یوسیمه کې دغه بایومټریک دزګا د هغه اشخاص چې ګیره دلوده یعنی دغه عکس نه اخیسته یا مثلا شمال د افغانستان موږ ته راپور راغی چې په ځینو محلاتو کې چې د خزو لاسونه په کریز باندې وو دغه ګوته بینه نیولا یعنی دغه سي تخنیکی سنځي او موږ
کمیسیون نوې وایم پر مختلفه ټکنالوژي نه کار وکړ او واخیسته پر مختلفه ټکنالوژي کې دا ځنګړنی یي
ک پر مختلفه ټکنالوژي نه د کار اخیسته خو مدیریت سمونه ک اغه باور چې دوی حق تور کوي په باور کې دوی ناکام پات سره او دموږ همیشه ټینګر پدې و چې باید حق سره کوم شی وعده کوو 100% کوشش وکړي باید عملی شي ځکه چې بل ځلته باور جوړول په خلکو کې د ډېر سخت کار ده دا سونه کار نه ده دا کمیسیونې بل کمیسیونې چې یو څوک چې حق ته خام سولې تر څو چې بیا جوړوي او د قنات ټولن تور کوي دا بس یو نفر دوه نفر نه ده د میلیونونو خلکو خبره ده او دا ساده به برت لاس ناراضي
کله خو خي په لوي لګوچړ رشید صاحب په افغانستان کې شاوخه 15 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او نه 8.5 میلیونه کسانو ثبت نام کړی د کمیسیون په وینا البته اوس 2 میلیونه کسانو شاوخه په انتخاباتو کې برخه واخیستله له خو خي په لوي کوار زولسي ستونزه خو بنه یعنی 2 میلیونه 1 میلیون کسان راضي په 8.5 میلیونه کسانو باندې د حکومیت کې
اساسی قانون که دیمونگ تاسی پا اومی تاکنه بانده از تنگار سویده چه این تاکنه اومی وید افغانستان پا طول جغرافیه کیوی طول اغا وگرد تا چه اغا دشاریت و درلودون کیوی اغا پا برکی و نیسی دادی اساسی قانون او دل پا حکومت مکرفت زمین هم سایده کرد وست چه تا جگره دا سیمه مثلا دی حکومت پوا کرنه دا یا نامنه دی یا گواخونه دی یا هره مسئله چی دا پیوداغ دولونو مشکل ده خود دلته بیا د موږ تاسو ټاکنو عمومي اصل نه یوازې په د ټاکنو کې بلکې په پارلماني ټاکنو کې په 2014 کال ټاکنو کې او مختلفونه هم نقصه وایده صرفا په 2014 او 2015 کال کې چې لږه جغرافیه امن و آرام و ټاکنې عمومي وي به د ټاکنې وبینې اما دلته اوس رقم باندې د ټاکنو قانون ده حکم کې چې ارقام نسې کولای د ټاکنو مشروعیت تعین کړي یا تضمین کړي که چیرته یو میلیونی دو میلیونی پنځه میلیونی هغه د ټاکنو مشر لپاره دوی ستونزه نه ده بدلې نو لوقي په لاسو ستونزه نه لري اما له اجتماعي مشروعیت او سیاسي مشروعیت څخه خامخا به بحث ده څومره چې خلکو ګډون زیات وي په موږ راځي اجتماعي مشروعیت زیاتیږي څومره چې مثلا په کې سیاسيون واقعا په دې بحث کې کیل وي او غي باور ولري او سره سلاوي سیاسی مشروعیت زیاتیږي.
اغل صاحب تاسو نه پوښتنه مخکې رشید صاحب یادونه وکړه حقوقي پله حکومت ستونزه نه ده موجوده، خو موږ تاسو لوی لوی مسایل په مخکې لرو، په ځانګړې توګه موږ تاسو د سولې مسله په مخکې لرو. که چیرې همدا د 2 میلیونو په اساس باندې یو حکومت موږ تاسو ولرو، بیا سیاسي مسایلو کې دلته ستونزه نه رامنځته کیږي؟ سیاسي مسایلو کې چې همدغه 2 میلیونه کسان د شپږ د 10 میلیونه کسانو سرنوشت ټاکي،
په باور ما بحث انتخابات یکی از بزرگترین بحث هاییست که حضور مردم برای بازسازی سرنوشتشان تضمین میکنه. ای که ما چقدر مردم باور ما مردم نخواستن اشتراک بکنن یا نسبت به دوره های بعدیش کمتر اشتراک کردن، اگر ما بخوایم این حساب نکنیم و احترام نکنیم به رای، من فکر میکنم حکومت به سوی بحران خواهد رفت. امیدوار هستم که یک واکاوی و آسیب شناسی بکنن کسایی که در حوزه انتخابات کار میکنن تا بتونن علت کم اشتراک کردن مردم رو دریافت بکنن و بتونن بر از او راه حل های ارائه بکنن. و باور ما ایجاد بودن یک حکومت، داشتن یک حکومت بهتر از نداشتن یک حکومت هست. و ما فکر میکنم که اگر امیره بتونیم ما به سوی نتایج بریم بهتر خواهد بود از اینکه ما ملغا اعلام بکنیم و دوباره انتخابات و دوباره جنجال در این کشور فقیر و در این کشور غریب، ما بخوایم جنجال انتخابات از سر ما دوباره تکرار بکنیم.
اوستلته در رای د پایلو اعلان او د کاندیدانو ته مسولیت ورکړي. مخکله خو اوس پر کاندیدانو سری ادونه نه کړي، څو په کار دي کاندیدان څومره صبر وکړي انتخاباتي کمیسیونونه پرېږدي چې خپل کارونه وکړي؟ کچېرې مخکې له مخکې د درغلیو د دوم راوند ته د تاګ یې دعوه وسولې، د کمیسیون په کارو څومره ناوړه اغېز اچي؟
دلته سیاسیونو او نمایندانو ته په کار ده چې په ډېر احتیاط باندې باید په قضیې سره چلند وکړي. دا بحث په دې کې نه محدودوي که زه ګټونکی سولم، هر څه ښه دي او انتخابات شفاف و خلکو ګډون ډېر ښه و، که زه کامیابیږم نه او د ما حریف او سیال کامیابیږي، به انتخابات هم شفاف نه دي، خلکو ګډون هم ټیټ ده او دا باید لغو سي یا بل څه کار وسي. نو ځینې مسؤولینو یا کاندیدانو پرون هم له بده مرغه داسې مسؤولانه برخورد او چلند ونه کړ پروسې سره، ګواښي وکړ انتخابات مثلا د تقلب نه ډک وبولله او داسې نور موردونه مطرح کړل چې خلکو په عامه ذهنیت باندې بد تاثیر کوي. دغه اوس حالت کې د خلکو ذهنیتونه ډېر دغه موضوع ته حساس دي. هر خبرې چې کوو که غیر مسؤلانه وي، خامخا د ملک لپاره یو بحران زېږوي. مهم نه ده چې د 3 کاندیدان کې څوک کامیابیږي، مهم ده چې افغانستان خلکو رایه ته درناوی وسي. هغه څوک چې پرون په دغه پروسې کې تلف شوي دي، قرباني ورکړي ده چې هر څوک له هر بحث نه و دغه دی ویني لپاره باید علاقه
درنه مندان په سرګندونو سره تعقیبای
دی. دلته ډیرای لبعد مرګ چې اوس ما مخکې مدونه کړی لماندې کاندان نه خپکیږي. هر یو به چې زو بریالی یم، ځینی به زو لسمشر یم، حتی دی اگر مګر خبرې پکې نه مناله، نو دی لغاحت نه پورته خودخواهی تری وحده پر بلل کیږي. دل دی خکو رای درته بدرانه چې چیرته تقلب سوی وی، دوی اسناد لري، مدارک لري، نه یواز شکایت کې مسون سره شریک وي، د ټاکنو کې مسون شریک وي، بلکې مطبوعات سره شریک وي، نظر نهادونه سره شریک شي، تر څو هیڅ پټ پات نه شي. حداقل خلک پیږي چې دغه تغییر بدلون سره په کوم اساس باندې راځي. شکایت حق ده، باید شکایتونه ثبت کړي، دانه نیم وخت شکایتونه کې مسون موږ وخت نه ده چې باید ډیر مسولانه بے پلوه او نه حال په ډیر شفافیت سره دغه شکایت رسیدګي وکي او دوی ته ځواب وي.
او تر اوسه پرتون شکایتونه سبسوي تاسو معلومات څه خي؟
پرون چې ما د شکایت کمیسیون سره خبرې درلودې، یو ویل چې 2000 په شاوخوا شکایتونه دوی
یو ادعا یو ثبوت ادعا سوي ده، که ثبوت وړاندې کړي
شکایت خو دا ده چې فرمسال یو کوم کې شکایت کوي وایي چې زه محل کې منوم لیکنه کړې ده ولی لبا دبا دیمان نونه سپکی حق لری شکایتو که اکثر هم پرون دقا شکایتون سبت سویدی محلاتو که، اما دا چی گوست نماندان چی شکایت لری اوگوی بیاد دا تقلب پارا بانی خبری لری، نو اوگوی خامخوا اسناد با جولوی زکی چی بی اسناد خبری نکی و شکایت هم چی بی اسناد یا بی مداره که اقای اعتبار نور کل کیگی.
او د انتخاباتو کمیسیون ته څور مسولیت ورګرځي چې شکایتونه وڅېړي، څه ډول وڅېړي، خصوصا بیا وروسته د شکایتو کمیسیون مسولیت په دې برخه کې څه ده؟
د شکایتو کمیسیون دغه شکایتونه سیړي، که هغه د رای باطلول وي، که هغه رای ته اعتبار ورکول وي، یا لږه ډېر په احتیاط وي. دلته سلیقوي چلند باید ونیسي، پروسه باید ډېر شفاف وي، سپټ نه وي، مطبوعات معلومات باید ورکړل سي. که چیرې د خوانه خواسته لږ ذره محدودیت پکې راسي، معلومات مثلا شریک نسي، شک و تعدیب کې پیدا سو، بیا غل سیاسي اخ نه د پروسې د ځان سوال سي، خصوصا د کاندیدانو خوانه څنګه به مترس پاتې.
موږ 2014 کال ترخه تجربه لرو، آیا مغه خوانه ترخه تجربه به تکرار نسي؟
زه ډیر په دې اړه باندې بدبینه نه یم،
کاندیدانم تو یو حد پر فکر کوم چې پیږي چې په دغه وضعیت کې چې موږ تاسو قرار لرو د بحران خلقول اسانه بوي، اما مدیریت کول او ټول به ساده کار نه ده. اوس نړیوال ټولنه په سطح باندې نه ده لکه چې په 2013 کار کوي. ای دوی سره هغه کوم کمپاینران چې دي یا ملاتړي چې دي هغه هم لکه 2013 کار غونډې نه دي چې پیو ډول ډولونو ملک دی ویش خواته بوسی. اوس تقریبا تاسو ګورئ چې زیات د ډاکټر صاحب غنی پلویان چې په 2013 کې اوس د ډاکټر صاحب عبدالله سره دي، یا د ډاکټر صاحب عبدالله خانی پلویان ملګری اوس د ډاکټر صاحب غنی سره دي. تقریبا هغه بحث د قومي کېدلو یا د سمتي کولو تریو حد پر نافیه سوی ده. نو نور نوماندان هم چې په دا اړه باندې اعتراض لري هغوی هم فکر کوم چې لوی ګواښ به ونه کړي دغه پروسې لپاره. خامخا کوم اعتراض لري حق ده، باید شکایت وړاندې کړي، ولې زه جدي اندېښنه نه لرم په دې اړه باندې.
او تاسو معلومات څه ښیي؟ یعنې دوم راوند ته خو انتخابات نه ځي؟
تروس پر دې ژر د افغان صاحب چې تاسو د پایلو په اړه باندې قضاوت وکړي، تروس پر دغه سخت دی راول کوونکو معلوم سوی نه ده. د کمیسیون له خوا نه هیله مند یو چې نن هغوی دا رسمان اعلان کړي که معلومات راغونډ کړي وي. نو وګورو چې بالغ نه چې دغه مسله روښانه شي. دوه ټیم معلومیږي چې ډېر رایې لري، هغه د ولسمشر دولت جوړونکی ټیم ده او د ډاکټر صاحب عبدالله د ثبات او بالر ټیم نه چې تقریبا بلابل سیمه کې دوی هغه په اول دوم کې واقعیت دي. نو وګورو چې کوم یو 50 جمع پوره کوي او که رای تقسیم یې ځکه چې بعضي نوماندان لکه حکمتیار صاحب یا نبیل صاحب یا داسې نور کاندیدان دوی هم رای لري او د دې بعضي سیمو کې اته د دوه رای تقریبا متصل کولای شي. نو زه اوس مخکې قضاوت نه کوم، ولی شاید یو کاندید بوتونه چې 50 جمع پوره کړي.
یعنی مطلب دا ده چې د بایومټریک چې کومې دستګاه وي دي دا په کمیشن وتوانیږي چې په خپل وخت باندې راسي او سرورته انتقال کړي او دوی ورستي پایلې یا لومړی پایلې زر اعلان کړي.
دغه لپاره موږ تاسو مجموع کې شل ورځې لرو.
دا قانون له مخې دا یعنی ټکنالوژي کې داسې پرمختګ کوي، یعنی ټکنالوژي یو وخت لنډوي.
یعنی شل ورځې هلته پام کې نیول شوی، زه فکر نه کوم چې دا شل ورځې زیات شي. اما دا چې څومره کمیږي، یا هفته کمیږي، لس ورځې کمیږي، دا ارتباط پیدا کوي چې د انتخاباتو کمیسیون خصوصا د قضایي سرچینو یادونه وکړله چې هغه بیل بایومټریک نه او بیل هغه فهرست نه خلکو ته د رایې ورکولو فرصت جوړ شوی ده، خو ثبت شوی دي. مثلا هغه دغوی عکس تصویر اخیستل شوی ده، ګوتې اخیستل شوی دي، فقط هغه معلومات چې په لس کې دغوی کونده څخه نهشته دغه یو څه سیړلو ته ضرورت ولري.
او داسې معلومات هم موږ ته رارسېدلي دي ځینې وخت بایومټریک دستګاوې نه دي کارول شوی، هلته څومره خونه ډک شوي دي. تاسو معلومات لرئ؟
دا د سیده چې صندوق د کول لکه په خوغه نه دی چې تاسو واخلې صندوق خلاص کړئ په کې راي ټکمار کړئ او چاته وای چې په کې یو ډیزل شیت په شکل باندې جوړ کړئ او بل اخر الته امزاګانې وکړئ. خو ما دلته چې مخ دلته بحث دی تصویر ده، دلته بحث دی ګوتو ده، او دا چې بیا ته کاغذ پرنټ کوه او هغه خپل پسی کوه او ټول هغه شکل او محتویات تاسو پوره کړئ، دا سخت ده. خامخا په یو ځای کې به رجال او تجویر کدی کړي یا تقلب کړي هغه نه یو تشپات کی او هغه گیر کیږي.
بعضی کاندیدانو ادعا وکړه لوي دا جن والیانو ولسوال دی مشخص کاندید لپاره کار کی د شپې له صندوقونه ډکسي وي دي. تاسو معلومات څه خیدا ادعا څومره پر ځای ده؟
ګوره دې موږ ناظرین په محلات کې په مراکز کې اساس په مراکز کې پیښې وي دي هغه ثبت کړي ځان سره. نو دا چې چته څه پیښې وي خو او دا د اوازه او لکه ادعا وغوندي چې مطرح شي دي مکتم داسې خبر راغلی ده، ولې چې دغه لپاره کوم مستند سهول رو او واقعا دا خبر به ثابت کړو او دغه له خولې نه چې موږ تجویل شوی دي هغه موږ ته اسناد راکړي داسې کوم شی نشته.
کچیر احیانا ممکن انتخابات دوم پړاو ته ورسیږي، انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو نظر تاسو معلومات له مخې دا وړتیا او مدیریت لري چې د دوم ځل انتخابات برگزار کړي؟
ولا هوا او موسم خپل رول لري. نو زه فکر کوم چې کومه ستونزه به نه وي، خو د خلکو ګډون لپاره بد تاثیر کوي ځکه چې هوا مخ په سړېدو ده. په هغو سیمو کې چې هوا یخنی وي د هغه راتلونکو پرسې هغه سن زیات ده، فر مثال ښځې دي یا مریضان دي، د هغوی به کچه کموي په پروسې کې او ګډون کموي. نو زه وګورم چې موږ وګورو چې بالاخره کمیسیون څه پرېکړه کوي. تر اوسه پورې د دوم راوند تابع نه دي اوسه په بودیجوي لحاظ باندې دوی په مجموع په دغه بودیجې کې هغه شامل کړی ده، اما وګور چې هغه ورکول کیږي نه ورکول کیږي. یو دوم قدم داده چې دوم دا ورته واقعا څومره دغه ټول شریکان ژمن دي او آماده دي چې بیا دوی لاړ شي. نو دا د راتلونکو تحولات به سر بس وکړي.
داسې انتخابات نه وي تر سره سوي دي، نو د کارو لومړی ورځ دي. د تاسو د یو مسؤل ارګان په توګه باندې نظارت کوونکی مسؤل ارګان په توګه باندې د انتخاباتي کمیسیونونو ته سپارښتنه څه ده؟
د موږ سپارښتنه دا ده چې
دوی هغه د کاندیدانو ټول اندیښنې واوري، دوی هغه موندنې چې هر څه دي په ولایت کې هغه باید ټول ځان سره یاداشت کړي. نو په غاړه باندې دوی خپل کاره تخنیکي څېړنې باید وکړي، او دغه څېړنې باید په ډېر شفاف ډول باندې وي، څه پټو پنهان پکې څه نه وي، او د دې څنګ خلکو ته معلومات ورکړل شي. آمار او ارقام که باید غلطی و نسی، هغه په وخت باندې هم له مطبوعات سره شریک شي، هم د بولس سره شریک شي، تر څو سپټ نه پات نسی. خپل کار کې سرعت رامنځته کړي، څومره دغه پروسه ځنډیږي، په ځان کې د یو تصویر د جعل یا د لاسوهنې امکان را پیدا کیږي، او همکار اوسیږي یا بل سره همغږي اوسیږي سره، چاته مجال د مداخله لاسوهنې د فشار ورنه کی، که چیرته په دې باندې چاله خونه فشار راځي یا د لاسوهنې کوم لاملونه دی پیدا کی، باید د ټولو سره شریکی، خلک سره شریکی، او هغه څوک چې غواړي چې د پروسه بحران سره مخامخ کی، هغه ته باید اجازه ورنه.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید او همیرا ثاقب، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
خبراتو
د دوشنبه او جمعه پورځو له آزادی رادیو.